آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند ماو دی آزادۍ څپو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لږ تر لږه دوو ځانمرګو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهرا د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري، خو پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا کندوز بریج چې د کابل بانک مخې ته وشو، پرای د داعش وسلوالې ډلې منلې ده، او د ځینو رپورټونو په حواله پکې د 1411 تر منځ کسان وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې تازه یې کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي، هم په افغانستان کې له اوسني وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ترامپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی، د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده، او د ده په وینا ولسمشر ترامپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل، او په وړاندې یې ځانمرګ یو نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي، خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخلي. په هغه امنیتي پیښو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي، د تلفاتو شمېرې تل ضد و نقیص وي چې څرګندوي د مرګ ژوبلې د شمېرو د پټولو هڅه کېږي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري، او لویدیځ چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دي؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې را سره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکي واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکي اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته را سره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز هم یو ځای شي. د خپرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته ملاړ شو، او هلته به په پاکستان کې دیدی پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. فقیر صاحب، تاسو ستړي مشئ خبرونې ته، همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشئ. فقیر صاحب، که له تاسو نه یې را پیل کړو، داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسي ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څیر ډلې چې په هغې ځای کې د سختدریزۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي، او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي. هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو، او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته، محترم میلمنو ته، او ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان محلي فکر کوي، په دې معنا چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي، او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي، او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس، داعشان چې دي، هغوی داسې یو نوه جهان شموله، اسلام شموله فکر لري، او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بل خبره دا ده چې طالبان د یو حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د یو حکومت دی او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره، د هیڅ حکومت سره، یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دوی په خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپېژندل سي، نور یې په رسمیت د حکومت په صفت، او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داته په خوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده، هغه په دې معنا چې د عیش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان دپاره اډې جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې د عیش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. هغه په دې معنا چې د عیش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره، د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوی ناب، یو نوی پاک، یو نوی دغه پاک سوتره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه وکړو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی، یعنې دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دي توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیره مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب که تاسو ته راشو، خغلی فقیر اشاره وکړله چې داعش یو نړیواله پدیده ده، په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ، البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کیږي او اوریدل کیږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی، او دا ښایي په نړۍ کې یوازینۍ یا د ګوتو په شمیر اسلامي ډلو نه یي چې دغسې یو سخت دریځ لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خونې جديدي د هواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریښې څومره پیاوړې دي؟ ځکه په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپیژني، خو د داعش داسې کوم څرګند قومندان، کم کاست، کم ولس نه، د کم قوم نه، د کمې قبیلې نه، د کم ولایت نه، وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړي په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ یا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګورئ، د سوال پکله باید وایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده، دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومال بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد، د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت ړنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې په دغه سیمه کې، په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپله خاوره ازادي غواړي، د ډیورنډ کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ سو، دلته نور قومونو ته، نورو ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمونږ خاوره، دا زمونږ قام خپل کې، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټې او دغه د ډیورنډ کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کې، دغه لوبه شروع کړله. او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره دوی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسیم صاحب کتاب سره دا ومنو کتاب سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه د البته په دې مرسته غږی گو چې کلا غا طاهر جان طاهر خان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبان او داعش ترمنځ نو بیا توپیر پڅ کې دي، خو دواړه جوړې شوې ډلې خایي کدی وي ډلې جوړې کړي نو دوه ډلو نه څغواړي.
ګورې ګورې کومه توجه سي اوسې د غلط زر موږ تاریخ ته مراجعه وکړو. شاته لاړ شو دغه دی پرونی د حکمتیار او د ربانی او یا د جهادي ډلو ټپلو آئینی پروګرام ول، خو یاغوی لګره نرمش لرله په وژنه کې په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوري د هماغه مجاهدینو طالبان را ایجاد شو، مولا محمد عمر د طالبانو د مولوی محمد نبی او قمندان و، ولې د جهادیانو په وړاندې ودرېدی؟ دغه زمينه چا ورته مساعده
کړې؟ راسیم صاحب تاسو دا وایي چې دا د ګوندي هیواد پاکستان چاري دي.
دقیقاً
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کی.
بالکل ګوري، اوس کله چې طالبانو د آی ایس آی د غشتلو سرغړونه وکړه، دلته داعش ورته تیار حالت روزلای و. چې وګوري دغه سیاسي چې روزل شوي دي په هر سیمه کې، یعنی په هر ډله کې په دوه برخو، یعنی د دوه مفکرو خلک روزل شوي دي. که وایم د روسیې له ادرسه خلق او پرچم ته به توجه سي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یا غانه و، دا د جمعیت ګوند و، بیا دا په وو ټوټو باندې تقسیم کړله، او دا دغه د پاره چې بیا دلته د غربي
مننه راسیم صاحب، دې بحث ته بم راشو چې پاکستان په پیښو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپل د یو هیواد په توګه وګړي څه غالي. زبل دین مخ کې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې باندې مخ ته لاړ شو، دغه نقطې ته مرزو. پخانه افغان ډیپلوماټ چې په جمهوریت دولت کې کارم کړی دی، غوث جانباز هم را سره دی. مولا دبه پختم جانباز، سب خبرونه تستړی مشه، تاسو موږ سره نیم ساعتي دی واتس اپ او د دې موږ لاینونه چې ورسته مصروفي ګینول، تاسو نظر هغه خپل پختن خلاصوم، ډیر وخت مون نسم. دی جمهوریت پر مهالم دی داعش دی حضور موجودیت او را پیدا کیدو په اړه باندې یو مشخص پختنی وی پاغه وقیم پر رسنیو کې وی اوازی وی، مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوو، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیغام تعقیبولې، په هغه وخت کې موږ ګڼ سوالونه و، ګڼې پوښتنې وې. دې خواته چې پاکستانی طالبان راووختل، بیا هغه پاکستانی طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم پسې واخیسته او هلته پکې داعش را پیدا شو. خپل د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشرو ښاغلی اتمر تورن و، یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ هغه یې همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیت ګاڼه، همیشه چې بده ورته وویل چې داعش ویل نه داعش تومره ګواښ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوي د داعش رول د جمهوریت پر مهال څه؟
سلامونه هم سپ تاسو ته او بس قدرمنو ګډونوالو ته ټول اوریدونکو ته. طب دا چې څومره ګواښ یو یا نو، خو زه فکر کوم چې د داعش او د طالب په منځ کې ډېر توپیر زه نه وینم، یعنی په دې معنا نه وینم چې زه فکر کوم او داسې حالات هم داسې ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې بیرته لوجستیکو تجهیزو تمویلو انګیزه ورکوي، دا هماغه کړی دي چې طالبانو ته. البته طالبانو کې داسې یوه برخه هم شته چې کېدای شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه دلته چې دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او د ګڼ استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې، یعنی یووالی کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي. دغه استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکري دي، سرتیری دي، سربتاخ دی، هر څه چې تاسو فکر کوئ، فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالاتو کې ګټه پورته کوي. تاسو ګورئ کله چې د طالب د یوې برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې، البته بیا هم دا غواړم چې ټینګار پرې وکړو چې د طالب یوه برخه اوس پاکستانی استخبارات او پاکستانی پاو سره جوړ نه ده، گرچه یو واخنه برخه د طالبانو پاکستانی پاوز سره پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلی دي کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په تړتل کې ده نن سبا کېدای شي داسې اټکل وشي چې هغه کېدای شي قوت یې بل ورځ تر بلې زیات شي، ځکه چې ځینې ملي عناصر هم ورسره یو ځای کېږي، ځینې وطنپال عناصر هم ورسره یو ځای کېږي چې د پاکستان سره داسې ذاتالبیني ضدیت موږ اکثریت افغانانو د دغې احساس د دغې چلند د دغې مسیر د ځپلو دپاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کېږي چې نن یې ورته نوم داعش دی. دا داعش که نوی نوم به نه پوهېږم ورته.
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه، تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه اخواته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي، تاسو هم له دې خبرې سره موافق یئ چې داعش یوه استخباراتي پدیده ده، داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښ چې هغه په اسلامي ایدیالوژۍ او د خلافت غوښتونکي او افغانستان خپله برخه ګڼي نه ده؟
دا راستر څه خبره سره په زما کوم آمد متقی خبره هغه صداقت نه لري، ځکه چې خپل متقی یو ډیر وابسته او تړل شوی کس دی پاکستانی استخبارات سره، او دا ځکه نشم تاسو ته په دې یو شواهد او د یو باس او سره اوسې کې ثابت دی. خو دا راستر څه خبره سم او خبره دې کده چې ګوري تاسو مکلی واقعیت ته واقعیتونه ته وګورو خبره عام افغانستان هیڅ کله په تاریخ کې د خلافت جزء د خلافت په ترکیب کې نه. په تاریخ ته وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د غزنوي جغرافیا هغه وخت کې په دغه دولت کې روم یادېدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او د دوستي خلافت سره، د غزنوي ټولې اړیکې د خلافت سره بس خلاص. یعنې دا افغانستان ته خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هیڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو، او دا تاریخ نن نه دی پیدا.
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي، یعنی دغې شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول، ځای ورکول، ریښې ورته پیدا کول، دا خو نه کېږي. یعنې دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کېږي، انګېزه ورته ول کېږي، تمبیل ورته ول کېږي، پرتاب کېږي او نوم ورته ول کېږي. داسې وایي زما دغه دی
خو پاکستاني وګوره، پاکستاني دولت مداران وروسته به دې ته راشو، د هغوی بې اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ادعا ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري، ځایونه لري او په خصوصا په دې وروستي یو کال کې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. جانباز شه بیرته راځو فقیر صاحب، تاسو ته براشو، تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لرئ تر اوسه پورې هغه هم درناورم، خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده، حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شعر راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډیر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي داعش په ولس کې په خلکو کې ډیر ځای نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک. مثلا دوی چې کومو ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسله وال خلک یې نابلده دي، ورسره هیڅ پوهیږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري، آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي؟ واقعا هغه څه چې روان دي یو 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 تهدید پیښولی شي؟
ولې نه، یعنی کله زما خپل عقیده دا ده کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بېعدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بیکاري وي، اقتصاد کمزور وي او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغسې ډلې کش کوي، دغسې ډلې قوت پیدا کوي. او دا حتی په غرب کې هم، یعنی مشتاس په غرب کې اکثریت ژوند کو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بے نا امید سي او امیدونه قطع سي، د تبعیض سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغه ستر روستي ډلو ته مخه کوي او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغه ستروستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپل دولتونو د خپل حکومتونو په کمزوري کې ولټو. موږ دې لپاره باید د استخباراتي او د خبرې ز فکر کوم چې مثلا نه هلوي دا یو اجتماعي مشکل دی او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري د تبعیض ریښې لري بلته ظلم یې ناروایي په ملک او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغه سې تروریستي ډلو ته مخه کړي. نو لهذا د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وه قادر سوي نه دي. خلک تښتي فرار کوي د ملکونو څخه ځي مهاجرتونه کوي په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي. حتی په د خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په د روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي تبعیض کېږي او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې خپلو خلکو ته یو مرفه ژوند پیدا کړي یو اقتصادي رونق ورته راولي اقتصاد په مخه بوزي بېکاري د منځه یوسي بېروزګاري د منځه څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي زما خپل عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځه څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریښې لري د افغانستان د پاکستان ان پاکستان کې موږ وینو پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی ټي ټي پی ده د بلوچستانو مسله ده هغه چا پیدا کړي دي هغه اکثر آیا هغه هم د پاکستان لاس دی نه دي. دا په خپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي دا تظاهرات چې راغلل آیا هغه کې هم استخباراتي. موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټوو او هغه هغه تراژیک او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغو چاته کړو چې واقعا هم مسؤل دي چې هغه کابل دی د کابل کې چې څوک ناستې حکومت کوي په ار کې هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناستې حکومت کوي هغه چې په دوشنبې کې ناستې حکومت کوي د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابر کړې چې ځوان د سبا دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاته سي په خپل ملک کې پاته سي د خپلو اولادونو سره د خپلو بچانو سره د خپلو مور پلار سره پاته سي. ټوله روان دي و خارج ته ټوله روان دي به نورو ملکونو ته اروپا ته دغه د څپې څپې مهاجرین چې د سیمې څخه ځي اروپا ته ځان په اوبو کې په بحرونو کې غرقوي دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده د خلکو لپاره کار پیدا کول دي د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي په هغه کې ناکام شوی.
مننه راسخ صاحب تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیر صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې پولي چرخي کې مظاهره وه د بندیانو یو اعتصاب و دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم و یو عمومي اعتصاب یې کړی و. موږ پرې گزارش جوړوو
د مابس مدیر نه چې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته دي څه دي، د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان آیس آی او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي، نو چې یو کس تا ته په زنځیرونو تړلی او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا موږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه موږ خپل هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه هم اورم، مهرباني وکړه.
ګورئ، که چیرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پتري صاحب ویل، دولتونه موږ اصلا نه پرېږدي چې موږ یو مردمي دولت ولرو، موږ اصلا دته نه پرېږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1400 مادنه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل اوبو مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپل د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پېړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپل د سردار محمد داود خان نظام د جمهوریت تهداب هم د ټوپک او د ټانګ سره یې پودسته وایي. د هغې ورځې نه چې زموږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل شوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره یې لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهدافو چې خپل بمونه درته وازمیي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جیره مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملیونو انسانان کوم جیره مړه شول؟ او خپله د پاکستان جنرالان استخباراتي کړی وای چې دا موږ چې دغه زمينه مساعده کړه، دا موږ چې د روسانو خپل راکښ کړل، دا موږ چې دغه اشغال ته مو لار جوړ کړل، دا موږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړي، دا ټول هغه کتابونه کلی کړی. او کبي دا وای چې نه، دا یو مردمي د ولس لمن دا یې جوړه شوی ده، د ولس لمن طالب جوړه شوی ده، دا ټوپک د کنجي، دا مرمۍ د کنجي، دا دا یې عشاوې باته د کومې ادرس ده، دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکاسان نه دی، دا خو یو ګرو ده، دا ګرو څوک اکمالوي، څوک تمویلوي؟ بیا داعش، داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه سوله، دا د انګلستان نه جوړه سوله، دا د امریکا په ډالرو جوړه سوله،
خو
موږ د تباهۍ دپاره جوړه
دا. تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سړی خبرې چې وکړي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده په فیسبوک کې، په ټویټر کې یا په نورو ځایونو کې خلک دا خبرې به کوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي، خو دستې خو افغانستان چې دی، د ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو، په دې منځ کې نو وستا ته کوم طرف دی وطن طرف ښکاري، کوم طرف دی افغانستان د ګټو طرف ښکاري؟ کنه دواړه نه دی، څه لورې شته دی خلکو چې هغه ورکی چې سړی هغه را پیدا کی؟
دقیق ګور همدغه طالب ګور هغه کړنه کوي چې د بل جګړې د پاره لار جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې توریستي ګروپانو د پاره د جوړېدو د پاره لاپیګری پخپله کوي. دا د دوی فرمانونه دي چې پونجلو باندې مکاتب بدول، مثلا پونجلو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لاره جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، اقلا یوه لویه جرګه نه دایرول، او فقط دا وایي چې ما 2500 خلکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی
کړی؟
تباهي جهاد کته کې تر راسي د دغه داعش جوړولو دپاره، د دغه داعش تقوی دپاره، د دغه داعش د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دغه داعش څه سل په سلو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاحي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمینه ورته مساعد دی، او پاکستان نیمه پېړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري،
ګټنی
رول لري، دا دغه خبرې دي چې ورونه د افغانستان په وینو لابېدلې او افغانستان لپاره نوې جګړې ته لار دوی خپلوي او نوې جګړې په موږ باندې تپي کنا افغانان د جګړې لپاره
مننه دي پاکستان ګوره زه بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخه ته مثلا د پاکستان جنبا صاحب نه بزدا پښتنه وکم جنبا صاحب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازي ورستوي کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړه چې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستاني استازي د سرګندونو په اړه باندې که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه څرګندونه کوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامت غړي او چې دوی زمينه برابر کړې ده نه وځي د ټي ټي پی ته د ورستوي خبرونه د سخکاري چې داعش هم د افغانستان دننه یو پدیده غړي او هتا نړۍ ته وایي چې لدینه وایيږي ورستوي بیلګې د امنیت شورا غونډه ده چې په هغه کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه د یو ډیپلوماټ لیدلوري نه راته وایي چې د امنیت شورا بیا ولی د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده او په افغانستان کې ډیره پیدا شوي هلته د ور پراخ شوي تهدید په توګه وګوري طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي ولی دې نقطې ته یا دې ټکی ته لاغ لیدلوري نه ګوري چې دلته راسخ صاحب یاد کړه تاسو یاد کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدي او مثلا مستقیم په مغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي ځکه دوی وایي مونږ د خمنو دی داعش پراختیا ته د داعش وده ته او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونو د روسیې په شمول هغه هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی مندېخنه لري لوی دې زمندېخنه لري نو د امنیت شورا خې زینو چې مستقیم په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوتنی ولې وي چې دغه کار نه دی بل اخره په دغه وشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه تیر شوې د لاس واخلي
ګوري انسر تر هغه ځای چې ماده مثلا یا مواد د دې روسي غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کړه ما وظیفه تن ډېر په دقت ولوستل خیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالات چې زه ورته ډېر هم متعجب شوم او غیر منتظر هم راته وه هغه روسیا وه که نور هېوادونه په شمول د چین هیڅ چا مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوته ونه نیول هغوی که داعش یادوه او خطر یې ګڼه ګواښ یې ګڼه نو هم یې د پاکستان نوم اخیسته او هم یې د افغانستان نوم اخیسته حتی تاسو وګورئ هغه یو ځلی بیا یو نظراندازی وکړئ د امریکا د استازي دریس چې هم پکې افغانستان یادی هم پکې پاکستان یادی چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هېوادو کې دی او دا هېوادونه لږ تر لږه دغه هېوادونه چې ما پکې کار کړی دی زما د حوزه د کاري د منځنۍ آسیا او روسیا او شرقي اروپا تاسو بېخي مطمئن اوسېږي او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندری البرت کوریو هغه ډېر تاسو وګورئ هغه مطالعه کې تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره ده او نورو روسي کړیو سره ده هم طالبانو سره همکاري کوو هم پاکستان سره همکاري کوو حاضر یو لږ تر لږه همکاري وکړو دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه په کې ډېر زیات شک لرم ځکه چې زه فکر نه کوم چې روسیا اوس فیل اند دیس از دټ په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي دلته کوم کاروبار وکړي خو فکر نه کوم خو خیر در یعنی د شوار او د سیاسي درې تر بیده دا جالبه بل خبره دا چې تاسو وروستي څرګندونه ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاست مدار په خوانی د سنا یا د بل د سنا د مجلس کړي تاسو په خاطر خبره ته یو عملون اوکي هغه په بربند توګه وویل چې اوس په پیښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشریح پرې او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې ښارو کې کتابونه څرڅېدل یا عراق کېدل عرضه کېدل یا تکثیرېدل نو په دې ترتیب کې شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي او تر ټولو دمخه د پاکستان استخبارات دي کې شک نشته افغانستان تر ډیره بریده ان اسمارت د ټول هغه مشدد انتقاد چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي لپاره خو زه فکر کوم چې ډېر یو وخت برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه دا لمسول کېږي د همدغه استخباراتو په لاس کې دا چې اوس د سي ملک دوستان چې د اشاره کول چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرر دی، پاکستان د غکړنې د خپل پلاس کړی د پاکستان د پاوز او د استخباراتو اوس په دوه ډیر ډلو ټپلو ویشل شوي دي. د پاکستان نه پاوز هغه کوم یو واحد پاوز دی پخوا، نه استخبارات هغه پخوانی استخبارات. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو ایس آی او کې چې څومره مثلا په پاوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي.
مننه کوم، متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو همدغه سي د پاکستان خوا ته ورزي، او موږ همیشه دغه طرف چې دی د سیده چې د افغانستان په قضيو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنن کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دی، نه د سکایپ لاري نه دی. سادات صاحب، تاسو بحث ته ورسته را یو ځای شوي، د تاسو فکر باندې پاکستان ک دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنې کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چودنو مسولیت تخلیه فعالیتونه دي، دا په پاکستان کې دی استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اسلام لا تړ کیږي، ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی؟ طالبانو کم د سیغت زیان پاکستان ته راجې کړي دي؟ کوم د سلوې تاوان ورړولې دي چې هغه یو غواړي و بل ډل را پیدا کړي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمنو درنو میلمنو ته، په باس کې او تاسو پروګرام دی دونکو ته. ګوري د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دی خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغه ته په کاتو باندې باید دا په څرګند ډول وایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږندې ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده، او دا یوازې وسنی نظام سره نه ده چې یوازې وسنی نظام حاکمانو سره ستونزه لري. هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقي غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خداسي ویل کیږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې د طالبانو لکه دوستانو ویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوي، خو راځي کدا سي ومنو چې طالبانو ملاتړ کوي، طالبان را وصل په افغانستان کې جمهوریت ونړه و ملي بیرغ ښکته ک ملي اردو لمن زولاړه، نو له دوی سره د ما خبره دا ده چې اوس مخالفت یا پتیش کې دي، تعلیمي ادارې وتړل شوې ټول افغانستان کې، په زرګونو د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه گذاری وشي په مدرسو باندې کیږي، ل دغه سي نظام نه پاکستان ویره په کم ځای کې لري چې داعش په سر واسطي
ګوري کله هم چې د دینه مخکې په اصطلاح مجاهدین را وستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه د افغانستان ټول امکانات وسلې زیرمه او ټانکونه او تیاری په اصطلاح ټوټي ټوټي کړو پاکستان ته ورسپاره، دغه کار اوسنی حاکمانو ونکړه. دا پاکستان سخت لړزولای چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو لپاره، دوی چې کله دننه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بناً هر هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي، خامخا خپل د ګټو په پام کې نیول سره روزي لیدي، او تاسو چې در لیګلې دي د دې لپاره چې تاسو باید وران کی ټوټي ټوټي مو کی سره ومو ویشي، د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شو. پر زمن کې په تیر 15-40 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې په پلچک او مکتب پاتې نه شو. اوسنی حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده، او داسې ویل کیږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده، او دا تر ډیره بریده پورې د همدغې پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده، او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف د حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړې دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلاً هلته ناست. له بعد امر غمو کې د دوی نه داسې تما نشو کولای، ګرچې چې دا دروغجنې وعده خلیل زاد او د خلیل زاد ټیم ورکه چې دا هغه طالبان مې دي چې په اوله دوره کې راغلی وو بل تغییر کړی دی.
مننه، خو زه هم دا خبره کوم، فکر یې تاسو ته راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې هم دا سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام د افغانستان ملي ګټي ملي ګټي واځي سرحدونه بنې حساب وو چې په سرحد کې په تورخم کې یو مترغوي مخې ترا شي دوی په سیور شي یا زنجیر واخلي عموما ملي ګټي د هواد پیاوړتیا د لکتر لګه د سرطان ناروغي د پرون منګه په ریپورت درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینا کې د سرطان یو مات ګډ روختون ملي روختون جوړ شوی وو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو چې په ډیر یو بد وضعیت کې دی یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي فکر کوي چې دا وسنی نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي
خپل اولادونه د مکتب را ګرځوي د تعلیم را ګرځوي هغه دې په دې وتوانیږي چې خپل ملي ګټې دې وساتي اصلا ملي ګټې لکه تاسو چم اشاره وته او کله فکر کوم ملي ګټې مکتب دی ملي ګټې یو باسواده ولستي ملي ګټې یو روغتیايي سیستم دی ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه سوي دي ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ هغه ملي ګټې نه دي او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي فرار کوي دا معنا نه دی چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي دا حکومت نه دي ساتلي نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای شو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي دا ځینې حکومتونه اغوندي او دا عموما یو وسیله ده یو آله ده یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي او موږ د منورین هم تر ډیره حده پورې د حکومت هغه خبرې بیرته منعکسوو حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په یو مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي هغه ملک په هیڅ وجه نسي کولای
فکری سب ما پسی دا وقت را کمی دو دیزل دو پختن نورم کم لن لن زوابون را که یو پختن می دلتا سونه داده چی داعش سوم را واقعین پا یو جدی تهدید طالبانو تا بدلی دلشی آیا طالبان ننگه ولیشی دیو حکومت پتوگا؟
بله از فکر کام که چیر داغ وسنی پروسه روانوی او طالبان و اقتصاد توجه و نکی د خلق و حقوق توجه و نکی یو قانونی حکومت را وستول توجه و نکی د داعش دا پار زمینه برابر ده یعنی دا غوسم در روسانو دا تشویش جدی د خپل د ایرانیانو غیا د نور غیا تا دا بیمیل چورنی چدی ز فکر کوم موجودی یعنی کله چې تاسو خپل خلکو ته زمينه د کار او د ژوند برابر نه کیدای شي خود په خود پیدا کیږي لکه ما چې د مخه مو بیان نه تکراروم موږ باید د خپل حکومت ناکامۍ ته توجه وکړو دا که وسنۍ حکومت او که پخوانی حکومت او وایي تر څو پرې چې دغه ناکامیانه دغه کمزوري کمی نسی په افغانستان کې نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقی راتللی سي زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري اول باید خپل کور سمبال کې بیا کېدلای شي دا نور شان خود په خود عالیږي زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سمبال کې او موږ منورین هم د خپل حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسیږو تنقید وکړو موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نور اچو
مننه
ستاسو ملامتو غب مهرباني
وکړه راسخ صاحب تاسو ته راځم لګ لګ به ځوابونه را لاند کو د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت و به منو چې د پاکستان چیرته دا و منو چې د یو ملی جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي تاسو مخکې ویل نور مو ویل چې دا دوه ډلې دي په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي دي مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې ماښام هغه په کابل کې عملي شوي
مشر خو هماغه یو خبره چې کوي هغه عملي کوي ولو که هغه روي که نه روي مګر د فکر لا ادرس دوډلې دي د مفکورې لا ادرس دوډلې دي یو ډلې نرم هغه سیاست غواړي پلیکي چې د افغانستان ګټه د ولس راټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره درک دی ورکړ درشن فیشن دې لا راهم ورکړي او د خپل د ولس لا ادرس مشروعیت واخلي مګر بل ډلې فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دي چې خپل فرمان به د ټوپک په زور به عملي کوم، مګر دا کېدای نه شي. همدغه فرمانونه همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، دا داعش زیږولی، دا بل مقاومت ډله زیږولی، دا جهادي ډلې، دا افغانه
طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یو ډلې بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کې که چیرته د دین خبرې، که چیرته د هیواد خبرې، نو موږ د طالبان له لیدل چې وایي موږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې ادعا کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده یې د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګورې په څرګنده زه ویلی سم، د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی چې هغه لاره، هغه تندروانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګورې عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګورې د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ سو، د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه همدغه چړنګ سو، د مجاهدین نظام چړنګ سو، د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي، او هغه اختلافات تاثیرات چې مجاهدین ړنګ سو، بیا ملا محمد عمر پر ته ورسېدی، همدغه چې په تسلسل راسي چې جمهوریت ړنګېدل، د دوی خپل منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وچې جمهوریت ړنګ سو، او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او تر په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې ځانو، دا ځویلی سم، طالبان هم چې ړنګېږي د خپل لمن نه به دا ړنګېږي، او دا به یو تحول ته لاره خپلوي. او ګورو هېڅ امکان نه لري، که چیرې د قدرت د تقسیم خبره شوله، نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کوي؟ فقر، بدبختي،
مننه، سلامت اوسئ. زه وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکړم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریه او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو، خلافت اعلان کړ، نیمه برخه یې د عراق راخپله کړه، نیمه یې د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې، که څه هم په غزه او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې، د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه، که هغه داعش پورې اړه لرله، که القاعده پورې، خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خواته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت یې هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې و. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریا او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومې ده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي، داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نو ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمال یې په افغانستان کې؟
ګورې دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې زه فکر کوم چې ډېر ښه یو لږ یو ډسپوزیشن یې راکوي، هغه په دې مانا چې او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ تر لږه زموږ حاکمان، تر اوسه هغه هر څوک دي، ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی ښاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي که هغه منطقوي اوسېږي، که خورا منطقوي اوسېږي، د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکنی شي، ځکه چې اوسني حاکمیت موږ نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته کړي، او د دې نه خامخا چې هغه مرکز ګریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي، په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نکوم چې سوریه کې به ډیر ژر حالات د څه کوم خاص تمول پاتې ولر شي. زه فکر کوم چې چې نو سپورې دې وار د مخه د چمغو وایو چې په سوریه کې ثبات امن شو او اوس حالات زی ثبات په سوریه کې ډیر زیات کړي چې نو را پاتې دي چې امن شي. هغه د کوردانو مسلې دي چې هغه د همدغه ډلو حسابونه دي چې هغه د شیعه ده چې هغه د ایران لاسوهنې دي. هغه په ټوله هغه یعنی هغه څه چې بنیادي موږ فکر کوو لا ډک شوي نه دي. عین حالات په عراق کې دي. یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه ده رسېدلی چې بیا فکر دیو طویل مدت ثبات څرک منطقي وګړو. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت دی مخه کړې ده. نوي حالات رامنځته کېږي، نوې معادلې رامنځته کېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې هېڅ به دلته ډېر زر د منځه لاړ شي. عینې حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا، خو دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغې ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارتونو کارکي وو او دلته به نورې لوبې هم رامنځته کېږي چې هغه به زموږ د ستاسو د وطن او د خلکو
ډیره مننه کوو. لا تاسو نه مننه کوو، تاسو سره خدای پاماني کوو. زه ورستې پښتنې له خپلو پاتو ملمنونه کوم. راځم خغلی سید ته تاسو را ته دا ووایي چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یوه ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونۍ حمله کې چې پرونۍ نه بل ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات هم راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول. دوی به ویل چې موږ مثلا وسلوال په نخه کړي، امریکایان مو په نخه کړي، اردو مو په نخه کړي، خو دغسې کسان موږ او تاسو پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګ برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای ومومي، د اوسنیو واکمنو ته څه په کار دي، او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای، او تر اوسه یې غفلت کړی دی چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم را ولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې موږ دغه ګاونډی سرطانی غوده خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي، او هماغه جګړې پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسایډ په مټه. نو دغه جګړې پروژه دوی ډیر زیات کوښښ وکړ څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو ښکېل کې ځان، حتی جبهې جنګونو ته د کونړ نه نیولې تر چمنه پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ په شا شول. څو ځلې مثلا په دې اخرو کې بمبار وکړو تیارې په وسیله چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی، او د دوی نور خپل په کور دننه کې چون ستونزې زیات دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمر وګړي نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه په کار دي چې کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت پلي کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلی شي، کار اهل کار ته وسپارل شي، او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي. دغه پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح میمزار ما ټوله زما ته د پای ټکه کې دي. دا ترخه تجربه چې دا 13 15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړو دوی باید نه وای کړی. څو ځل دوی ته په مختلفو مرکو کې ما دا یادونه کړې وه، او دوی بیا تکرارا هغه اشتباهات وکړي چې 13 نظامونه کړو دوی په خپل په اوله دوره کې کړې وه.
مننه مننه کوله تاسو نه. راسخ سپ تاسو مکلن جواب راکې وخره پس راکم دی وسنی واکمن څه کولای شي؟ تاسو دی وګو تاریخ کیسه وکړه چې کله بل زین نه زده کی له تاریخ نه زده کی حکومت ته هم شمول کی خلکو ته خپل حقونه ورکی، او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې، او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی څه پکار دی؟
بله،
ګوري اولین قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبرۍ او د دولت جوړولو لپاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول او د افغانستان د ولس مشروعیت اکثر او د دنیا سره د سیاست کول لار تعقیبول او 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 دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې مونږ غونډیانو سره څه وکړو مونږ د دنیا سره څه وکړو تر څو پر نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راځي راځي او د خپل کور سره جوړ کو دا قان سیال کو دغه زمونږ په ګټه دی نه چې دا چې مونږ د نورو په فتواو باندې خپل وطن د تباهۍ په لور روانو او
مننه مننه فقیر صاحب ظاهرا اوس په افغانستان کې د سیخکاری چې یو عام خلک دی یو ملایان دي لکه طالبان دی حکومت په توګه دوی په غونډو کې ته ولسی خلک نه ګوري که دوی کوم ورځ لمانځي خپل دوی ناست وي لکه مونږ شاعران چې په یو غونډه کې ناست یو بشیر وایي یو څو شاعران به نور ورته ناست وو لکه څنګه کېدلی شي بالاخره چې دغه اوسنی سیستم او نظام پرته له دې چې جنګ وشي په داسې یو سیستم بدل شي چې واقعا د افغانستان د ګټو استازولي وکړي او دغه چاودنې انفجارونه د خلکو مرګ ژوبله د هر څه پای ته ورسیږي پوښتنه غټه ده جواب لنډ غواړم فقیر صاحب
زه دا وینم زه په خپله په طالبانو دا ایمان نه لرم چې دوی د اصلاح سي او زه په دې عقیده یم چې موږ افغانان درېم خط هغه چې نه په طالبانو پورې اړه لرو او نه هم په پخوانیو رژیمونو پورې هغوی باید د یو درېم الټرنیټیو د یو درېم بدیل د جوړولو په لټه کې سي موږ باید نور و عرب تک شي ننو زموږ منورین یو لوی غلطي دغه ده چې موږ عموما و عرب ته ناست یو موږ باید د نننه څخه کارا شروع کړو د لاندې څخه کارا شروع کړو خپل خلکو ته آگاهي ورکړو او دا ورته وایي چې دا خلک چوس پارک ناست دي دا د دوی درد نسی دوا کولای د دوی غم نسی خوړلای موږ هغه خلک چې دریم خطي دریم جهاتي او غوی باید نور دا دغه امید څخه چې دا به اصلاح سي دا به بیا داس جوړ سي بیا به موږ داخل سو یا به موږ سره دوی سره کار وکړو دا خو به تیر سي بلکې په خپل د الټرنیټیو د بدل په جوړولو په لټه کې سي زه فکر کوم چې دا نهسته یعنی
مننه کوم متاسفانه چې وخت را پسې راخلا شو زه له ټولو قدرمنو میلمنو نه چې د نومونو د اخیستلو لپاره امر سره وخت نه دی پاتې مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون وکړ
شهیدو تکلونو فریادونه تو چی شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونا تو چی شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما لالونا تو چی شبا د پښتو وی زبا یما کری پګور کی اومین لی گل دبدو صفاتونا دهرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغروران تو زرونا چی زړ کی خسر شوی بولوڅ ماکل ما ته غدور زنجیرونا کا تو فلک نا وړي پما وکړي ماج کړي دی
لار کوله خو افسوس سیاد نه وات کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونه هر خواچی دا وفا پا تم لارم فرشی وی بودی بولان دی دامونه لاس می جکر دا دردمند سر ساتو تا سنا هر آواز می د مظلوم د سر سا
شعر بندی وای